درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زماج ملند او زما د همکارانو سلامونه ومني موږ په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ په مو پیل کړی وي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شپې یعنی له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو لښ پک نوي اوریدلې شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله د مهمو خبرونو په سرټکو پایلو ملګرو ملتونو په پکتیا کې د اکشن بې پشپدا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه ریپورټونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي، خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکي پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې، خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري دي. په فراه ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فراه د کرنې او مالداری رئیس عبدالمنان متین ازادۍ رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدوداً بیش از 30% افزایش
یافته. دیوای سکال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوی. تیر کال یو جریب مزکی شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم تر لاسه شوی وو، خو سکال په اوسط ډول 900 تر 1500 پوری کیلوګرام غنم له یو جریب مزکی اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه، که دا مرسته شوې وای حاصلات به ښایي نور هم زیات وو. فراه د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,60,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
خاقل روحانی وایی دا فارس دا خلیج دا سیمی دا امنیت لپاره هم دا راز دا هرمز تنگی او دا عمان خلیج دا اوبو دا امنیت لپاره بحرانه و پوزیان و زواکون و تارتیان نلرو. روحانی پداسی وقتی دا خبر کلی چی دا امریکا پا مشهی و نلیوال اطلاف دا فارس دا خلیج دا اوبو دا امنیت لپاره جور شوی. د فارس خلیج او هرمز تنګي امنیت ته چې په نړۍ کې له درې و یوه برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونی او یو شمیر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادۍ رډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا آنلاین اخبار .com رسنۍ د ریپورت له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13مه په متحده عربی اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1990 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او له لسو اونیو را په دې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ ضد مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. وبخې او د لسو اونیو را په دې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دي ریپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته کېږي. دې انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. په دې اړه په یو رپورټ کې د پخواني طالب چارواکي او د سولې د یو فعال اکبر اغا څرګندونې اورو.
ډېر باریک وخت دی نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
بشپړ رپورت به واوري. دا بم واوري چې د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمن سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسولین اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلور ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري خو له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل 2 برابره زیات ورځي. ولې په اړه یې رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر واکلاندی کشمیر کې د پوزی هڅو په اړه اندېښنه ښودلې.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان.
د شوند رنگونه هم په همدې سات کې اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پوخه ته مخکاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15مه یعنی نن ترسره کیږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبري وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
پدې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کوم ملک یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي، څوک به امضا کوي او د کوم ملک په مخ کې به امضا کیږي. دا مشوري چې اوس کیږي هغه په دوه شانه باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده او دغه به ملت افغانستان ورسره بدرګند کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبه پورس د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده او داسې راپورونه خبره شوې دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي وخت غواړي.
هجمنه چې د سولې په خبرو کې کیږي د هغه د عملي کولو لپاره باید یو مسؤل مرجع وجود ولري چې هغه به د خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ورځېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي. او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبې په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي. او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاینونو په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسولین د خپل کړی. دوی ویل انتخاباتي کمپاینونو هم دغه ډول که انتخاباتي کمپاینونو هم داسې ساړه روان وي نو لسیاتو مالی ستونزو سره به مخ شي. د دغه چاپخانو مسولین دا هم وایي چې د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د زیات کار لامل نه بیکاره کېدل، خو اوس مهال د بیکارۍ لامل ستړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشری انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخ کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې وی چاپخانې ته تللی او دغه رپورټ یې پرې چمتو کړی.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وای تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دی چاپ کړی. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
زمونږ مطبوع خو دې پروسې ته مخکې له دې لوی ښه تیاری دې ته نیولی و چې وکړی چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو کسانو ته خدمات عرضه کړي. اما بدبختانه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه ده راغلی. یعنې زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپل نږدې ولیدلې، هېڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خاغلی سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 180 لوی او وړې چاپخونې په کار بوختې دي چې ډېرو یې د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي، خو د کار د کموالي له امله ټول له مالي زیان سره مخ دي. دی وایي د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډېر کار له امله د دوی مطبعې نه بېکاره کېدي، خو اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سد په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کېدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه څه بلل کېږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وایي نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزې کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 300 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مورای ورخړي.
دوستانو اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیری له ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالي ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ښوونځي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځېدلي هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوي. ورسپانې په کندهار کې د عالي نیک ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخي په حواله هم راغلي چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلي بلخي همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رایې ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د وزیر بلخي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي لیکونه لا اوس هم ولسمشر او اجرایه رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپل کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي له دې پرته بل انتخاب نه لري نو ځکه او یا اتیا فیصد له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورسپانې د هغو ایراني ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وادونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایراني ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیته محروم پاتې دي. ورسپانې دا ټکی هم راخیستې چې په ایران کې ګڼو شیعه افغانانو له ایراني ښځو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي ځکه دوی نسبت نورو بهرنیو سړیو ته په فارسي ژبې د پوهېدو په خاطر له ایراني ښځو سره ژر اړیکه نیولی شي هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیابه نه دي یاد شوي. د ایران د دولت د تیر کال طرح چې ایراني ښځې د خپلو زامنو لپاره د تابعیت غوښتنه کولی شي د ایران ملي شورا تصویب کړه خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې راغلي کته هم د شورای نگهبان ویاند عباس علي کټ خدایي هماغه وخت د لایحې له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه خو یې ویل ځینې وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلي نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نکړه ځکه د مقالې لمخې د دې شورا څلوخت کلنې سابقې ته پکتو دې شورا نه یوازې د ښځو حقونه نه دي تضمین کړي بلکې تلې په وړاندې درېدلې هم ده. د مقالې لمخې شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې لمخې د هغو ایرانی ښځو ماشومانو ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړی سره واده کړی وي. په ورسپانه کې د ایرانی ښځو او افغان سړیو د ماشومانو د ښوونځیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کال ښوونځیو ته نه پریښودل کېدل خو د ایران د رهبر علي خامنهای تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنګېدل هغه څه یادوي چې له عمله ایرانی ښوونځیو ته د ماشومانو د ورتګ محدودیتونه لرې شول.
په داسې حال کې چې کابل ښار په څلیرویشت ساعتونو کې یوازې څو ساعته برېښنا لري خو له اصلي مصرف سره سره ویل کېږي کورونو ته د برېښنا بل څو برابره زیات ورسي. د کابل ښار څو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا شرکت د بلینګ یا میټرخوانۍ له سیستم څخه شکایت کړی. دوی وایي پر ځینې عادي کورونو هر دوه میاشتنی مصرف چې شاوخوا 2000 افغانۍ وي هغه د ناسمې محاسبې له کبله لکونو افغانۍ ښودل کېږي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې د دې موضوع نور جزئیات هم راخیستي.
کابل خاریانو ازادي راډیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاوخوا 400,000 افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام دی ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاوخوا 400,000 افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته هلته مو مراجعه وکړله نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله خو تر اوسه پورې حل نه ده لګیا یو یعنی دغه په روانه ده دا موضوع. نو دا واقعا جالبه وه ما ته خپله ډېره جالبه وه ځکه چې کورنۍ هغه مصرف خو سړي ته معلوم وي.
همداشان ازادي راډیو ته په استول شویو اسنادو کې د یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بل 6,000 افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې د دغه کور ټول مصرف په دوو میاشتو کې شاوخوا 15,000 افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخواني په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د ومې ناحیې د بیلنګ یا میترخواني برخې مدیر حاجي امیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وای
ماحول دارین بسط شهر کابل 300 نفر میتا
مر اوس د کابل په کچه 300 متر خانان لرو کچرته مر د بیلنګ سیستم هر میاشت کړو نو مر 500 متر خانان پکاریږي د دې 500 کسان لپاره معاش دفتر او کمپیوټرونه پکاریږي چې د دې تنظیم زیات وخت غواړي په دې صورت کې بیا حکومت هم مجبور دی چې 100 کیلو واټ په مقابل کې 2.5 افغانۍ واخلي
دولت مجبور است که 100 کیلو واټ به د نیمرو په بگیرد
چې مرګ خغل امیر احمد د بیلنګ یا مترخانی په برخه کې له کورنۍ او څخه د همکاري غوښتنه کوي د ټولندښنو ته په جواب کې د افغانستان د برښنا شرکت ویان وحید الله توحید آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي برښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی
کله هم د کوم مشترک بل یا پیسې ایبرزی او ادعا کوي چې او خنات نلري موږ فورمې عدم قناعت لرو هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکي زموږ هیئت دي د دوی میترونه د دوی د کور مصارف دا ټول دی اوسنه چې کوي هر ډول ستونزه چې وي
په کابل کې د بیلنګ یا مترخانې پر سیستم دا تازه نیوکې نه دي له دې وړاندې هم عامو افغانانو د افغانستان برښنا شرکت په دې برخه کې په بیغوري تورن کړی دی خو تازه نیوکې دا دي چې د افغانستان په برښنا شرکت کې غیر مسلکي کسان ګمارل شوي هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي خاطر پردیس آزادي رادیو کابل
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو تاسو موږ غل آزادۍ راډیو ناوړي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی دی خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړ چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي عمران خان زیاته کړې چې د کشمیرانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوي هند کشمیر ته پوځیان استولي تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پوری کړ چې د کشمیر په لنجمن سیمه کې پوځي هلی ځلې کوي عمران خان وای د پاکستان پوځ د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په مظفر آباد کې وویل د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي دا مسله به څرنګه نړیواله شي زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ژغ به تر ټولې نړۍ ورسوم د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوې ډیلی تېره اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دا هڅې به نوې ډیلی ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي هند د کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تیر اونۍ لري کړه په خوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود د هند د نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله عمران خان و ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند د وروستي پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال پولیسکونو سره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له بریتانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش لپکتیا زازیاریو بوای افغانان سوله غواړي او انتخابات نه غواړي عبدالواحد مدقق له لوګر وای ک خدای کول سوله راتونکې ده اول دی ور بند وشي داوود منظور د زابل نوې د سولې وسنۍ ټوله هڅه د ولسمشر په ابتکار پیل شوی څوک چې ولسمشر د سولې د مخنیون کې شخص په توګه معرفي کوي المر په ګوتو پټي سمیع الله افغان دی کونړ نوې موږ به افغانان به هیڅ کله چاته د اجازه ورنکړو چې زموږ پر سوله معاملې وکړي وګمه د زابل نوې طالبانو د جنگ په دوام سره خپل محبوبیت بایللی او سې څوک دا طالبانو د مفکوري هم نظر نه دی د پاکستان حکومت دی د افغانانو لپاره ویزی بیرته خلاص کړي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمیر ناروغان پاکستان ته د تک په حال کې دي. سمیع الله حلیمی تندر دا پیغام رسولې. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه ورازی. اوس به یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښکاره کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوولس ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکي پړاوونو لپاره د سلا مشورې لپاره امریکا ته ورغلی. په فرا کې د کرنې چارواکي وایي د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د فرا د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین ازادۍ رډیو ته وویل د تیر کال په مقایسه په سلو کې دیرش د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د ایران ولسمشر وایي د فارس د خلیج د امنیت لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. حسن روحاني پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فارس خلیج او د عمان په خلیج کې د اوبو د امنیت لپاره د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال تړون د جوړیدو خبره شوې. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژنو، لوټمارۍ، برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی.